د ماشوم نړیواله ورځ ده.
های بی بی، های بی بی، دا مکدی څنګه ښکلی ده.
په افغانستان کې لا هم د جنگ ډیره برخه قربانیان ماشومان دي او افغان حکومت وایي چې په دغه هیواد کې 3 میلیونه ماشومان په بد وضعیت کې ژوند کوي. السلام علیکم. دا هم اوري چې افغان حکومت پاکستان تورنوي چې له نړیوالو فشارونو د ځان خلاصولو لپاره افغانانو ته جنجالونه جوړوي. په دې خبري ساعت کې تر 5 بجو دغه مسایل څیړو، د اوریدونکو نظرونه خبرو او له ماشومانو سره خبرې کوو. خبری سات په خبرونو پیلو. د افغانستان خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. رضوان مراد چې د نړۍ خبرونه تعقیب کړي په سټوډیو کې را سره دی. مراد صاحب، د نړۍ په خبرونو کې مهم څه دی تر دې شوی؟
سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو معلوم دی، د عراق په فلوجه ښار کې سخته جګړه روانه ده او یونیسف وایي چې په دې ښار کې زرګونه ماشومان، چې څنګه تاسو ویل د ماشوم نړیواله هم ورځ هم ده، له جګړې او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. دغه راز اوکراین وایي چې د لومړي ځل لپاره د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش دوه مشکوک غړي نیولې دي.
د دې خبرونو تفصیل وروسته. اوس له حدیث پردیس نه د افغانستان خبرونه اوري.
السلام علیکم. په پیل کې هم د څو مهم خبرونو سر ټکی. نن د میدان وردګ ولایت د بهسود ولسوالۍ په استقلال خزینه ښوونځي کې 47 تنه زده کوونکي مسموم شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل مسؤولو کسانو پرته نور هیڅوک د امنیتي بنسټونو بایومیټریک دستګاه ته لاسرسی نه لري. او د غزنی پر استیناف محکمې د وسلوالو په برید کې د دوو میرمنو او یو پولیس په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. دا هم بشپړ خبرونه. نن له غرمې مخکې د میدان وردګ ولایت د بهسود ولسوالۍ په استقلال خزینه ښوونځي کې 47 تنه زده کوونکي مسموم شوي دي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل آزادي راډیو ته ویل چې مسموم شوي زده کوونکي سملاسي روغتون ته انتقال شوي او د محلي روغتیايي وضعیت ښه دی.
ناروغي نښې نښانې هماغه عامې نښې نښانې دي چې په نورو ولایتونو کې لیدل شوي دي. د فشار ټیټوالی، د سر درد، د زړه بدوالی او د هیڅ کوم ناروغ خوشبختانه د صحت یا د روغتیا د جدیوالي رپورټ نه دی ورکړل شوی.
کبیر حقمل که څه هم په دې اړه جزئیات ورنکړل چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوې، خو وایي په دې اړه له پوره ارزونو وروسته به معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل مسؤولو کسانو پرته نور هیڅوک د امنیتي بنسټونو بایومیټریک دستګاه ته لاسرسی نه لري. دغه وزارت وایي صدیق صدیقی نن له غرمې وروسته په کابل کې د یوې خبری ناستې پر مهال هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د بایومیټریک دستګاه د طالبانو لاسته لوېدلې ده. دومره هم آسانه نه ده چې طالبان او یا هم کومه بله تورستي ډله زموږ هغه سیستم ته لاسرسی ولري. او دا ډاډ تاسو ته درکوم چې د بایومیټریک دستګاه له مسؤولو کسانو پرته بل هیڅوک نشي کولی له دغې دستګاه څخه استفاده وکړي. صدیقی وایي چې د امنیتي بنسټونو بایومیټریک دستګاوې ډېرې محفوظې دي چې په تیرو لسو کلونو کې د زیاتې پانګونې په نتیجه کې رامنځته شوي دي. طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ادعا کړې چې هغوی په کندوز کې هغه پوځیان چې ملکي جامې په تن وې، د ګوتې د نشان او د نورو اسنادو له مخې پیژندلې دي. د غزنی پر استیناف محکمې د وسلوالو په برید کې د دوو میرمنو او یو پولیس په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقی نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته ویل چې د څلورو بریدګرو له ډلې یوې د محکمې دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه او نورو یې غوښتل چې محکمې ته ننوځي، خو د امنیتي ځواکونو لخوا یې مخنیوی وشو. صدیقی وایي په دې پیښه کې د محکمې 14 تنه مراجعین ټپیان شوي دي. د صدیقی په خبره درې نور وسلوال د افغان ځواکونو لخوا له منځه یوړل شوي دي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیسته دی. وروستی خبر، د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې په تیرو دوه اونیو کې په کابل کې 209 تنه د بیلابیلو جنایي جرمونو په تور نیولې دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په نیول شوو مجرمینو کې قاتلین، وسلوال، غله، اختطافچیان او اخلاقي مجرمین شامل دي. د کابل امنیه قمندان وایي پولیسو د جنایي مجرمینو ترڅنګ په تیرو دوه اونیو کې پر مخدره توکو 230 روږدي کسان هم د ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول کړي او د کابل فینکس کمپ او جنګلک روغتون ته انتقال کړي دي. بهرني خبرونه به رضوان مراد درته وړاندې کړي.
السلام علیکم. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف د عراق په فلوجه ښار کې زرګونه ماشومان لسخت تاوتریخوالي سره مخ دي. یونیسف دا مهال په فلوجه کې چې عراقي ځواکونه له داعش څخه د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات کوي 20,000 ماشومان بند پاتې دي. په عراق کې د یونیسف استازی وایي دا اداره په فلوجه کې د جګړې د روان تاوتریخوالي له امله دغلته د ماشومانو د ساتنې په اړه اندېښنه لري. عراقي ځواکونه چې د امریکا هوایي ځواک او په مځکه کورد ملیشیا ملاتړ کوي د 13 مئی میاشت په 23 نیټه له داعش څخه د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل. فلوجه د عراق لومړنی ښار و چې په 2014 کال کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش تر خپل ولکې لاندې راوست. اخوا اوکراین نن ویل د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش دوه مشکو غړي نیولې دي. د اوکراین د ملي امنیت ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي دا دواړه نیول شوي کسان د سوریې دي او پلان یې درلود چې د تورستي بریدونو د ترسره کولو لپاره لویدیځې اروپا ته لاړ شي. امنیتي سرچینو ویلي د داعش دا مشکو غړي په شمالي ښار خارکیف کې نیول شوي خو په دې اړه چې کله نیول شوي څه نه دي ویل شوي. یوې باوري سرچینې بیا ویلي چې نیول شوي کسان روسي اتباع دي. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم د جرمني په پارلمان کې وړاندې شوې پریکړه لیک چې پکې د عثماني امپراتوري پر مهال د ارمنانو ډلې زوژنه قتل عام ګڼل شوې ده د خندا وړ بللې ده. د ترکیه صدر اعظم خبرداري ورکړې چې د دې پریکړه لیک تصویب به د انقره او برلین ترمنځ اړیکې زیانمن کړي. تماند چې د جرمني پارلمان سبا ته پر دې سیمبولیک پریکړه لیک رای ورکونه وکړي. ارمنستان د ترکانو د عثماني امپراتوري لخوا شاوخوا یوې پیړۍ وړاندې د 500,000 ارمنانو وشنه قتل عام ګڼي خو ترکیه وایي چې دا کسان د جګړو پر مهال وشل شوي دي. روسیا به د اوپک یا د تیلو د صادرونکو هیوادونو په غونډه کې چې سبا په ویانا کې جوړیږي ګډون ونه کړي. د روسیې د انرژۍ وزیر الکساندر نوواک نن وویل هیواد یې د تیلو د تولید د کمولو په فکر کې نه دی ځکه د هغه په وینا د اوس چې د تیلو تولیدات کم شوي نه دي د یو بیرل تیلو بیه $50 ته رسېدلې ده. څونه مخکې روسیې هڅه کوله چې د اوپک له غړو هیوادونو سره د تیلو د بیې د ټیټېدو د مخنیوي لپاره د تولید پر بندولو موافقې ته ورسیږي خو روسیه وایي اوس چې د روان میلادي کال د پیل په مقایسه د تیلو بیه لوړه شوي د تیلو د تولید د بندولو مسئلې خپل اهمیت له لاسه ورکړی دی. او د مهاجرت نړیواله اداره وی په تیرې یو ونه کې لږ تر لږه زر تنه غیر قانوني کډوال د مدیترانې په اوبو کې غرق او مړ شوي دي. د دې نړیوال سازمان ویان څرګند کړ چې د غیر قانوني کډوالو د تلفاتو شمیر د دې لپاره زیات شوی چې په لیبیا کې قاچاقوړونکي د لرګي په سترو بیړیو کې زیات شمیر خلک سپروي او د اروپا په لور حرکت کوي. د اروپایي پولیسو په وینا د دې کسانو په منځني ختیځ، آسیا او افریقا کې د اروپایي هیوادونو یو پاسپورت په لږ تر لږه په $3,600 پر هغو کسانو پلورلې چې غواړي اروپا ته ورسیږي. اوس هم د هوا حالت له سبون کاکړه ورو
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان وریځوي د تودوخې لوړ درجه 9.8، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 1.3، مزار شریف آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 1.22، جلال آباد آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 0.3، او په هرات کې آسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 8.9.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. پورا پورونی کې ورچ افغان حکومت پاکستان ترونوي چې له نړیوالو فشارونو د ځان خلاصولو لپاره افغانانو ته جنجالونه جوړوي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې اته یرغمل سوي مسافر د دوی د هڅو له کبله د طالبانو له منګولو ژغورل سوي. د کندوز اوسیدونکي د دغو پیښو له کبله اندېښمن دي.
که توجه ونشي پرون یو سلاتیا نفر بوتل نه ته پای نه کندوز سره نږدې ده، نو همدغه څه کول شي چې د کندوز د ښار نه خلک بوزین دغه څه.
ولسی جرګه وایي که په دوه ورځو کې په کندوز کې یرغمل سوي مسافر خوش نسي د ارګ مخې ته اعتراضي خیمې وهي. نن د ماشوم نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي.
های بی بی، های بی بی، دا مکه دې څنګه ښکلې ده.
په هلمند کې روانو جګړو ګڼ کسان کډې کولو ته مجبوره کړي. د غزنی امنیه قومندان مو پوښتلی چې په دې ولایت کې پر استیناف محکمې په نننۍ حمله کې څوک لاس لري.
دا مخالفین دي، طالبان دي او د افغاني شبکه ده. هغه ابتدایي معلومات چې موږ راغلي دي
ولس مشر وای د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات لجمن سره سم پر خپل وخت تر سره کیږي. خدا امکان لري
هغه نخې نښانې چې مهمې دي ښکاره شي او دا په ډاګه کړي چې دوی د انتخاباتو تدویر ته په سږ کال کې ژمن دي هغه نخې نه ښکاري.
دا هم اوري چې روغتیا وزارت وایي په میرمنو کې د ولادي فیستولا پیښې د پخوا په نسبت کمې سوي. د افغانستان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې له نړیوالو فشارونو د ځان خلاصولو لپاره یې افغانانو ته جنجالي مسایل رامخ کړي دي. د پاکستان د حکومت د پریکړې پر اساس له نن ورځې هیڅ افغان اجازه نه لري چې له پاسپورټ او ویزې پرته پر تورخم دروازه ورواوړي. بلخوا د افغانستان د ولسمشر یو ویان څرګنده کړې چې دا د پاکستان د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې هدف یې پر کابل د فشار زیاتول دي. نور حال د فرشتې جلالزی په راپور کې
د پاکستان د حکومت د پریکړې پر اساس لنن څخه هیڅ افغان د اجازه نه لري چې په پاسپورت او ویزه پرته د تورخم پر لار تیر سي. افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخن مینپال نه ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان حکومت دا او ځینې نور اقدامات چې په وروستیو کې کړي د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره پر دې هیواد د نړیوالې ټولنې د فشارونو لامل دي. د دې په وینا پاکستان غواړي چې له بیلابیلو لارو پر افغانستان کړي را تنګ کړي.
دا شي د کډوالو د ایستلو خبره کې دا شي د ویزې خبره کې دا شي کله په سرحد کې درامخته کېدل او هڅه کې کله د تروریزم څخه د ملاتړ خبرې کې کله له غسر د مبارزې خبرې کې دا ټول هغه څه دي چې پاکستان پر یو څلورلارې باندې پر یو نامعلومه څلورلارې باندې ولاړ دي چې اوس پر کومه خوا حرکت وکړي. ولې افغانستان او نړۍ د پاکستان څخه د تروریزم په اړه باندې واضح دریځ غواړي.
ښاغلی مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم په سیمه کې دوی سرحد نشي منلای ځکه د دوی په باور دا یو فرضي کرښه ده او په دې سیمه کې د ټولو ستونزو حل د افغانستان پاکستان او د ناتو د ګډ کمیسون کار دی. مینپال پر پاکستانی لوري ژغ وکړ چې په دغه سیمه کې د جنجالي مسایلو د حل لپاره درې اړخیز کمیسون ته مراجعه وکړي چې د ستونزو اصولي او قانوني حل پیدا شي.
په یوه صورت باندې دلته پوله نسته. یو قوم دی چې پر دوو برخو باندې ویشل شوی دی او دا د هغو په پریکړه باندې اړه لري چې د خپل راتلونکي په اړه کې ولې پاکستان په هیڅ صورت باندې د دې حق نه لري چې دلته د پولي مسله رامنځته کړي او د یو قوم څخه د ویزې غوښتنه وکړي. ولې بیا به هم دغه ټول مسایل له ډیپلوماټیکو لارو او له نړیوالو اصولو سره یو ځای حل کړي.
د افغانستان حکومت په داسې حال کې پر پاکستان د نړیوالو سیاسي فشارونو د زیاتېدو اشاره کوي چې په وروستیو کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په حمله کې ووژل سو. د امریکا ولسمشر وویل چې دا په پاکستان کې د افراطي وسلوالو د رهبرانو د شتوالي څرګندونه کوي او پر پاکستان یې غږ وکړ چې د دې ډلو مخنیوي وکړي. د پاکستان حکومت د امریکا له لوري دا حمله چې وایي له دوی سره له هماهنګۍ او د دوی له خبرتیا پرته ترسره شوې وه وغندله. تر دې وروسته یو شمېر امریکایي څېړونکو باور څرګند کړ چې د پاکستان په خاوره کې د کاد به پیلوټ الوتکی حمله د دې هیواد پر وړاندې د امریکا په سیاست کې اساسي بدلون څرګندوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد وویل چې امریکا په دې حمله غوښتل پاکستان ته دا څرګند کړي چې تر دې وروسته شای هغه سي چلند سره وشي چې مخکې نو شوي. خلیلزاد وویل چې د پاکستان په خاوره کې داسې حمله شای دوام وکړي. د لوړتبه امریکایي ډیپلوماټ هم درس څرګند کړ چې د امریکا حکومت او نړیواله ټولنه باید پر پاکستان بندیزونه ولګوي او لدی هیواد سره ټولې پوځي او پراختیايي مرستې ژر تر ژره بندي کړي. خلیلزاد وویل چې د پاکستان په خاوره کې داسې حمله شایي دوام وکړي. د لوړتبه امریکایي ډیپلوماټ هم درس څرګند کړ چې د امریکا حکومت او نړیواله ټولنه باید پر پاکستان بندیزونه ولګوي او لدی هیواد سره ټولې پوځي او پراختیايي مرستې ژر تر ژره بندي کړي. خو په کابل کې د پاکستان سفارت نن د افغانستان د حکومت د ادارات کړی چوي اسلام آباد د نړیوالو د فشار د زیاتېدو لامل غواړي چې پر کابل فشار زیات کړي. په کابل کې د پاکستان د سفارت سیاسي استازي اختر منیر نن ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان د یو مستقل دولت په توګه د خپل سرحدونو د امنیت د ټینګولو حق لري. اختر منیر وویل چې افغانانو پاکستان ته د تګ را تګ لپاره د ویزې او قانوني اسناد غوښتنه د یو مستقل حکومت په توګه د دوی حق دی او دا کار د خپل د امنیت لپاره کړی دی.
د دې سره زه بالکل متفق نه یم. دا د فشار لپاره نه دی. دا چې کومه دغه شروع کړی دی د دې چې کوم سیستم شروع کړی هغه د دوه ملکونو په ګټه کې دی ځکه چې روزانه پاکستان ته تقریبا په تورخم بارډر باندې د 3000 نه والا 5000 خلک ننوځي او دې خلکو کې داسې خلک شته چې هغه ډېر انوانټډ ایلیمنټس چې هغه د دوه ملکونو لپاره نقصان دی.
اختر منیر څرګنده کړ چې پاکستان د افغانستان د بل هر گاونډي په څیر لدی هیواد سره د خپل پلو د کنټرول حق لري. خو وی ویل چې د ډیورنډ کرښې په اړه د افغان حکومت نظر په رسمیت نه پیژني.
دا چې دا خو د دې لپاره کرښه ده یا د غرنګ زمونږ لپاره غوړه ده مونږ پاکستان د طرف دنه لپاره د ډیورن نه دنه لپاره انټرنیشنل بارډر دی مونږ هغه باندې خبره نه کوو ځکه چې ډېر سور بارډر
اختر منیر ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان حکومت له تورخمه د ویزې پروسه پیل کړي او خپل ټولي پولي به قدم په قدم وټړي د افغانستان حکومت وایي چې په اسلام آباد کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ځنګړی استازي او د دې هیواد سفیر ډاکټر عمر زاخلوال له ډیپلوماټیکو لارو د دې مسلې د حل هڅه کوي خو په کابل کې د پاکستان سفارت د سیاسي استازي څرګنده کړ چې د پاکستان د حکومت دا پریکړه نه بدلیږي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د ازادي رادیو په دې خبري ساعت کې نور سیاسي راپورونه هم لرو خو اوس بل مسله څېړونند د ماشوم نړیوال ورځ د دغه ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې په افغانستان کې د جګړې ډیره برخه قربانیان لا هم ماشومان دي د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي په نور نړۍ کې هم ماشومان خوندي نه دي ملګرو ملتونو همدان اعلان وکړ چې د عراق په فلوجه شهر کې 6000 ماشومان په جګړه کې راګیر پاتې دي تاسو اوریدونکو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د تیرو 15 کلونو له هڅو سره سره ولې د ماشومان وضعیت بدل نه سو کولای سي چې پروګرام ته زنګ راووه یا خپل نظر را سره شریک کړي په افغانستان کې مو دوی شمیرې فعال دي یو شمیره مو د 0-22-15-15 بل شمیره مو د 0-99-23-15-40 مخکې تر دې چې ستاسو ټلیفونونه ځواب کړو له څو ماشومان سره به د ازادي رادیو د خبريالانو مرکې وورو
تانم چی شیدا
توسن نشتین
سو کله نه
پینزه
خا خډیر خ څنګه د درس وای
مکتب کې
سوم سنف کې
نرسری
خا نرسری کې خا خا تر ته کی سو کا نرسری کې کوم کوم مزامین ولای
دری فستو ریاضی انګلیسی
بیا کوم یو کې ډیره تکړه ای
تو لکی
آفرین خا ته سوم نمره ای جان
اول نمره
خا اوس تر نه زده ده
هه
ته ما ته یو ده نه وای
رازی شی مکی تلار شی مکی کی سوابونه دی یو قرآن بتوائی یو قرآن وزوائیم های بی بی های بی بی دا مکدی سنگخ کلی دا
چی مکتب دی خلاص که بیا کم رشته انتخاب کی؟
دکتر دا
خواه دکتری دی خواخیگی؟ ولی دی خواخیگی دکتری؟
مقوان مریضان رو تطایی کنم
دینم را تا وخلا
امید
امید د کم ځای
ننګرار
ننګرار کې د کم ځای
کامی
کامی کې د کم ځای
د غشلام
کابل کې څه کوي
دا موټر شي کو
څنګه د ورځې بچو وینځي
ورځې سالور پینځه مینځو بس چې کله کله ډیریږي
نو یو موټر پچو وینځي
بس کم سل شي کم پانزو کم اتیا
شلو هلا دا ونو ډیر نسمنی
او کنه
نا څنګه ولی اغا درته وای چې شلو نډیر نه در کوم کڅنګ
ما غوي بس مونږ درګ ډیر وی غوي شل ډیر ځار کوم مالی خزه صحیح چې خپل کار وکړو
نو شلو والا بیا ډیر در باندې ستمه می کنه ځکه پیسې کم وی
نا کنه بس ما سر په کپڑا ما پړ ورته وو بس یا شم شور دلګ صحیح پاک وو بس هغه راځي زخه دی زه به چا غسوي به ورته مونږ چې شل روپې مړه کې به دا غم کې
وای دی هم دومره روپې خو هم دومره ګوړوي نو تام درس چی شی وای کنه
او سالورم دنه کامیاب
اوس دی ناکام ول خاط سالورم تتللې تازه تللې
او
خای تا چی سره مینه ده
ډاکټر چی سره می جو مو چې خپل وطن ته خدمت کو یو اردو دل جبل چی تلر شو
خا اردو سره دی مینه ده
او
یعنی څوک مو خپلوانو کې شته چې ملي اردو کې وی کڅنګ دی مینه پیدا
شي درې نه تروزن می درې وړ په ما اردو
هغه ته په لیدو نو ته مینه پیدا شي کله خود اوس خود لا عمر وړو کې دی اوس بدینه نیسی نو
اوس مې نیسی کنه چې نیول اوس ما دات لرو مونږه مشوره کړی و
خپل ملګری سره دې مشوره کړی
او
بیا څنګه واوخته ورنه
به دویلې وړه وړي کې مونږ تلو بس به مړنه لینو
خا نو خو درس دیم لا څلورم سنف کې وړو کې نو تر دولسم خو خامه خبرې سړی وای او پونتونم نن سبا ضروری دی کنه
او کنه
خا نو ژوند سره دی خوشاله اې دمر پیسې غټي چې گزارو شي ور باندې
او شکر دی او سل وسو کې بس پری کور ترکاری مرګاری وی سوی چې وی سو بس سم دی باندې شکر دی خو ژوند کې خوشاله
لوڅو ماشومان سره مو خبري اوریدنن د ماشوم نړیوال ورځ ده. دا ورځ په داس کل منزل کې چې په افغانستان کې ویل کیږي د تیرو کلونو له هڅو سره سره د ماشومان وضعیت نه دی بدل شوی. تاسو اوریدونکو څه فکر کوئ چې علت یې څه دی؟ تقریبا د افغانستان په هر کورنۍ کې ماشومان سته. د خپلو ماشومانو کیسې راته وکړئ چې تاسو خپلو ماشومانو ته څومره د زده کړې او پرمختګ زمینه برابره کړې ده. ځینې اوریدونکو په لاین کې دي، دوی ته ورزو د دوی نظر اورو. بل مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم، محترم تاتا او ستاسو همکارانو ته او ګران اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
کله چې ښه وختونه ولرئ.
ژوندی اوسئ. تاسو څه خپل کورنۍ کې حتما ماشومان لرئ، څومره زمینه مو برابره کړې ده د خپل کورنۍ ماشومانو ته چې تعلیم وکړي او له شاقه کارونو څخه راوګرځول سي؟
بلې، د ما نوم غازی محمد ده، د غزنی ولایت نه زحمت درکوم. د خپل د معرفت فارسه کې کار کوم او الحمدلله د ماشومانو د فارم تقریبا اتیا فیصد تر نوي فیصد پورې امکانات درس مهیا کړي. زحمتونه وباسو تر څو دوی د فارم دې دي فار امکان فائدہ چې دوی تحصیل وکړي، تعلیم وکړي، او الحمدلله د تشکوم وړ کې لرو. د ټول مکاتب ته ځي او تقریبا په کور کې د ورځې په مخ د شپې له مخه دوی تشویقوي دې دي فار شي زده کړي وکړي او د وطن دي فار د خدمت جوګه جوړ شي. خپل خپل الحمدلله کور کې کوم د اقتصادي وضعیت څنګه ضعیف ده، خو بیا هم الحمدلله اداره شایفین او تلاش کوي
دې حافظه کوم چې کور کې د کسانو لرشي. په غزنی کې تاسو ژوند کوي، زیات کلیوالي سیمه همسته. دغه کورنۍ چې په دغه لور پروت سیمه کې ژوند کوي، هغه یې ملاقات لري چې خپل ماشومان ته د تعلیم زمينه برابر کړي.
وامدا چې دا او الحمدلله بعض کورونه دي سنا څه غفلت کوي، بعض کورونه دي بعض مشران ورونه دي سنا څه غفلت کوي. په دغه بنا باندې په دغه اساس باندې دوی ته نشي کولای چې تعلیم ته ادامه ورکړي. دي کم وخت په دوی بس تقریبا د سمبولیک شکل باندې لیکان مکتب ته واسي، بیا وروسته سنا هیلي چې حالت خراب شي، شاید دګرګون په دغه خاطر باندې بیرته دوی مایوس شي. خو بیا هم اکثره الحمدلله نسبت وکړو وختونو د تیرو زمانو ته په اوس خاطر کې دي مکاتب
ډیر مننه ستاسو نظر واوریدل. سکور مودن نور اوریدونکي هم په لاین کې دي، دوی ته ورزو ځکه چې مصرف کې جبل مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام، مهرباني ستاسو ژغ پریږي.
مننه زه خان محمد اسلامیاری ما د هلمند مستاش سره د ټلیفون پر تماس
یم. اسلامیار صاحب، په هلمند کې د ماشومان وضعیت څنګه دی؟
والله په هلمند کې خو پرته د مرکز او د ولسوالۍ د مرکز نه هغه هم داسې د څو ولسوالۍ د مرکز نه په هغه کلیوالي سیمو کې دغه د ښوونځي زمینه هم نه ده ورته برابره، او دلته د ماشومانو ژوند ډېر ګواښونکی دی. بس دغه زده کړې زمینه چندانې نه ورته برابره شوې، ماشومانو مشکلات خو دې خامخا زیات دي. بس پرته د ولسوالۍ د مرکز نه او ولایت د مرکز نه خو ډېر
ډېر مننه ستاسو نظر واوریدل. سو بل اوریدونکي هم پلین کې د ته ورزو چې دای څه نظر لري. بلې مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام، مهرباني ستاسو ژغ پریږي. مومن صاحب مهرباني،
مومن ماشومان خو هغه دا نظر دی چې بس پل پلار او مې اندر غوړو په لسیتو کې ساري سره توڅو زه ته کې پل اوس دا وانان ټول د تاریخ سره به برخې ده. اما شومان باید
بله، ډیر مننه ستاسو اوریدونکو څخه چې په دې خبرونه کې مراسره برخه واخیسته. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي دي چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. نن د ماشوم نړیواله ورځ ده. د ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې په افغانستان کې د جګړې ډیره برخه قربانیان ماشومان دي. په نور نړۍ کې هم ماشومان خوندي نه دي. ملګرو ملتونو دغه نن اعلان وکړ چې د عراق په فلوجه ښار کې 60,000 ماشومان په جګړه کې راګیر پاتې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې اته تن یا غمل سوي مسافر دوی د طالبانو له منګولو ژغورل دي، او پلس نورو پسې لا هم پلټنې دوام لري. اجمل اریان راپور راکوي.
د کندز سیمه ایز چارواکي وایي چې له تېرې ورځې راهیسې د دولتي ځواکونو پوځي عملیات د 13 تنو یرغمل شوو مسافرو د خوشې کولو په هدف د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې جریان لري چې په پایله کې 8 تنه یرغمل شوي مسافر د طالبانو له منګلو څخه خوشې شوي دي. همدارنګه 3 تنه وسلوال طالبان هم ژوندي نیول شوي دي. د کندز بغلان او د کندز تخار د لوی لارو په اوږدو کې امنیتي ګواښونو د دې ولایت اوسیدونکي هم ډېر په اندېښنه کړي دي. دوی وایي که چیرې د دې ولایت اوسنی وضعیت ته پاملرنه ونه شي نو احتمال لري چې د تیر کال د میزان د میاشتې پیښه یو ځل بیا په نوموړي ولایت کې تکرار شي.
که توجه ونه شي پرون 130 نفره بوتلل نتی پای یعنې کندز سره ډېره نږدې ده، نو همدغسې کولی شي چې د کندز د ښار نه خلک بوځي، دغسې طالبان سړک ته راوځي، سړکونه به خلک بوي.
د لویو لارو امنیت هم خوندي نه دی. د ښار په څلور کیلومتره 15 کیلومتره کې وسلوال طالبان فعال حضور لري. په لویو لارو باندې څوک رفت آمد نشي کولی، تګ راتګ نشي کولی.
په همدې حال کې د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی غلام رباني رباني بیا وایي اوس مهال نه یوازې دا چې د کندز تخار او د کندز بغلان لوی لارې د طالبانو له ګواښونو سره مخامخ دي، اوس مهال ان د کندز ښار ته نږدې په شاوخوا سیمو کې وسلوال طالبان فعاله حضور لري.
امی دولت ماست که فقط دست زیر علاقه شیشته.
زموږ سیمه ایز چارواکي چې په خلو ناست دي او د دې ولایت امنیت ته پاملرنه نه کوي او له مرکزي حکومت څخه غواړو څو په دې ولایت کې دوامداره تصفیوي عملیات پیل کړي او د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. په ورته وخت کې د کندز د امنیت قمانداني د امنیت امیر محمد معصوم هاشمي بیا ازادۍ راډیو ته وویل چې د پوځي عملیاتو په پایله کې 8 تنه یرغمل شوي مسافر د طالبانو له منګلو څخه آزاد شوي دي.
13 کسه پرون پاتې وو چې په 13 کې 8 نفره بیګا ماښام موږ په خپل سایو کوشش باندې هغوی ته نجات ورکړی چې چاردرې د ولسوالۍ د لارې راغلو، موږ خپل کورونو ته یا خپل ځایونو ته لیږلي دي او سپارلي دي او موږ کوشش کوو چې نن هم په هماغه ساحه کې زموږ قوتونه دي او ورته عملیات ته دی د نجات لپاره روان دي.
په دې ورستوي کې د کندز ولایت هغه لوی لارې چې نوموړی ولایت له نورو ولایتونو سره نښلوي له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. همدارنګه د دې ولایت د مرکز په شاوخوا سیمو کې لا هم وسلوال طالبان فزیکي حضور لري او په سیمه کې له بزګرانو څخه د غنمو او نورو کرنیزو محصولاتو وشر ټولوي. په همدې حال کې زبیولا مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو بیان معرفي کوي وایي چې شپږویشت تنه د ملي اردو او ملي پولیسو منصوبین دوی د کندز بغلان د لویې لارې په اوږدو کې ژوندي نیولي دي او شپږ تنه د طالبانو لخوا وژل شوي دي او شل تنه یې لا هم له طالبانو سره دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
بیا هم د کندز اړونده مسئله څیړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغې ادارې ردوي چې ګڼي وسلوال طالبان پر لویو لارو د مسافرو د هویت معلومولو لپاره له بایومیټریک سیستم څخه کار اخلي. د کندز ځینې سیمه ییز مسؤلین بیا وایي چې طالبانو د کندز ښار د سقوط پر مهال دغه سیستم لاسته راوړی او داسې ښکاري چې اوس دوی ورڅخه ګټه اخلي. قسیم سولمل راپور لري.
د کورنۍ چارو وزارت وایي یوازې مسؤول کسان د امنیتي ځواکونو د بایومیټریک سیستم ذخیرې ته لاسرسی لري او وسلوال طالبان له دغو سیستمونو کار نه اخلي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبرلان ته د وینا پر مهال له بایومیټریک سیستم څخه د طالبانو د ګټه اخیستنې په اړه راپورونه د دغې ډلې لخوا تبلیغات وبلل. د وایي دومره اسانه نه ده چې طالبان یا کومه ترهګره ډله دغو معلوماتو ته لاسرسی ولري. دا د خلکو د اندېښمنولو لپاره د دوی د هڅو یو برخه ده او زه دا ډاډ درکوم چې د بایومیټریک دستګاه له اصلي مسؤلینو پرته هیڅوک نسي کولی او نه هم دا حق لري چې له دغې اسکات څخه کار واخلي. شغل صدیقی ویل کوم مسافر چې په کندوز کې د وسلوالو طالبانو له منګولو را خوشی سوي هم وایي چې طالبانو له بایومیټریک څخه استفاده نه کوله. وسلوالو طالبانو د سه‌شنبه په سهار وختي شاوخوا 150 مسافر د کندوز په علیاباد کې له موټر کښته او له هغو څخه د کورنۍ چار وزارت د معلوماتو له مخې 23 تنه له ځانه سره بوتلل. د کورنۍ چار وزارت ویاند وایي له دغو مسافرو څخه 9 تنه طالبانو وژلي، 8 یې لا هم د دوی په بند کې دي او 10 تنه را خوشی سوي دي. وسلوالو طالبانو په خپل خبر پاڼه کې دغه کسان په ملکی جامه کې پوځیان یاد کړي او ادعا کوي چې د بایومیټریک سیستم او اسناد له مخې د دوی هویت معلوم کړی دی. په همدې حال کې د پولیسو د 808 سپینزر زون قومندان شیر عزیز کاموال امریکا ژغښنا تلویزیون ته ویلي کله چې طالبانو تیر کال کندوز ښار ونیوي نو د بایومټریک سیستم د دوی لاسته ولویدی او اوس ښکاري چې دوی ورڅخه استفاده کوي. اخو د ټکنالوژي د برخې کارپو مالک نظری وای اساسا هر څوک نسی کولای د بایومټریک سیستم او معلوماتو ته لاسرسي پیدا کړي، خو په ورته وخت کې وای چې که دغه سیستم په سمته توګه نوي خوندي سوی نو هر څوک ورڅخه استفاده کولای سي.
کچیرته یو کمپنی هغه متيقن وي چې سیستم محفوظ ده ساتل سوی ده، هغه د فایروال سیستم او داسې نور بعض سافټویرونه دي چې هغوی هغه ولري او هغه محفوظ کړی وي، نو هغه ته هیڅوک نه شخص نه ملک هغه ته لاسرسی پیدا کوي سي او هغه ترلاسه کولی سي. ولې که سیستم ساتل سوی نه وي، هغه درست تخنیکي امکانات چې د یو سیستم د ساتنې لپاره دي هغه پلار نه اچول سي، په هغه صورت کې اشخاص هم کولی شي د لاسرسی ورته پیدا کړي او هیوادونه هم کولی شي د لاسرسی ورته پیدا کړي.
ښاغلی نظري وایي دا ډېره مهمه ده چې د حکومت او افغان ځواکونو بایومټریک معلومات خوندي وساتل سي، که نه نو د سیمې استخباراتي کړۍ او یا هم اشخاص کولی سي ورنه ناوړه استفاده وکړي.
له دې سره څلور نیمې بجې سوي د مهمو خبرونو سرخطونه له رضوان مراد ناوري.
په میدان وردګ ولایت کې نن له غرمې مخکې د دې ولایت د بهسودو د دوهمې برخې ولسوالۍ په استقلال خزینه ښوونځي کې څلور شپېته زده کوونکي مسموم شوي دي. د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤول حق کبیر حکمل ازادي راډیو ته وویل چې مسموم شوي زده کوونکي سمدلاسه روغتون ته وړل شوي او روغتیایي وضعیت یې ښه دی. د کورنیو چارو وزارت وایي له مسؤولو کسانو پرته نور هیڅوک د امنیتي بنسټونو بایومټریک دستګاو ته لاسرسی نه لري. صدیق صدیقي نن له غرمې وروسته په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې د بایومټریک دستګاه د طالبانو لاسته لوېدلې ده. د غزنی پر استناف محکمې د وسلوالو په برید کې د دوو میرمنو او یو پولیس په ګډون 15 تنه وشل شوي دي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف ویلي د عراق په فلوجه ښار کې شاوخوا 20,000 ماشومان د سخت دریځو د جګړې او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. او اوکراین نو ویل چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش دوه مشکو غړي چې غوښتلې لویدیځې اروپا ته له دې هېواد تیر شي نیولې دي.
او نجيبه زمان مول سپورتي پيشو خبروي.
د سپورت ورزنه هندارا
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرناوري ټاکل سوی سبا د افغانستان د کرکټ پراختیايي ټیم او د پاکستان د حبیب بانک ټیم ترمنځ یو ورځنی سیالي وسی. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته ویل چې دغه دوه ټیمونه په داس حال کې د لوبې میدان ته وځي چې د دوی ترمنځ وروستي سیالي د افغانستان ټیم د شپږو وکټو او شپېتو منډو په توپیر ګټلې وه. ټاکل سوی دغه دوه ټیمونه دوه نورې سیالي هم ترسره کړي او په مجموعي ډول به د دوی سیالي تر دریو نورو ورځو پورې دوام وکړي. د مویتای د ورزش سیالي د ولسو ولایتونو ترمنځ په کابل کې پیل شوه. په افغانستان کې د مویتای د فدراسیون رئیس امیر حسین حسینی ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي 13 ورځ په کابل کې پیل شوه او درتلونکي شنبه په ورځ به پایته ورسیږي. د شاغلی حسینی په خبره د دغو سیالیو د جوړولو هدف د غوړه لوبغاړو ټاکل بلل سوي دي. په دغو سیالیو کې به د کندهار، پکتیا، نیمروز، فراه، بامیان، دایکندي، غزنی، لوګر، بلخ او فاریاب ولایتونو لوبغاړي ملي ټیم ته د لارمندنې په هدف سره سیالي وکړي. او د کابل د غوړه لیګ او الف لیګ سیالي هر ورځ د دوو لوبو په تر سره کولو سره مخته روان دي. د افغانستان فوټسال فدراسیون رئیس روح الله رستګر ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي په یو وخت دوه اونۍ مخکې پیل شوه او ټاکل شوی چې تر شپږ میاشتې پورې به دوام وکړي.
د فوټبال د ودې لپاره شې سیالي دي، په ځانګړې توګه د کابل د کلبونو لپاره، او په غازی سټیډیوم کې هر ورځ یو د غوړه لیګ او یو د الف لیګ سیالي کیږي.
شاغلی رستګار د دوو سیالیو د جوړول هدف د ځوانانو ترمنځ د فوټبال ورزش وده وبلل.
په خبری ساعت کې دغه راپورونه او مطالب درته لرو. په پاتې شیبو کې اوري چې په هلمند کې روانه جګړو ګڼ کسان کډې کولو ته مجبور کړي. د غزنی امنیه قومندان مو پوښتل چې په دې ولایت کې پر استیناف محکمې په نننۍ حمله کې څو کلاس لري.
دا مخالفین دي، طالبان دي او د افغاني شبکه ده. هغه ابتدایي معلومات چې موږ ته راغلي دي.
ولسمشر وای د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات لجمنې سره سم پر وخت تر سره کیږي. خدای امکان لري
هغه نښې نښانې چې مهمې دي ښکاره شي او دا په ډاګه کړي چې دوی د انتخاباتو تدویر ته په سږ کال کې ژمن دي هغه نښې نه ښکاري.
د روغتیا وزارت وایي په میرمنو کې د فیستولا پیښې د پخوا په نسبت کمې سوي. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یست. روان خبری ساعت تر 15 بجو دوام کوي. اوس هم د افغانستان اړوند راپورونه راخلو. د افغانستان ولسی جرګه خبرداری ورکوي که په دوه ورځو کې په کندوز کې یرغمل سوي مسافر د طالبانو له منګولو ونژغورل سي د اعتراض په ډول به د ارګ مخې ته خیمې ووهي. د دغې جرګې اداري هیات او غړو د چهارشمې په ورځ د طالبانو لخوا په کندوز کې د مسافرو وژنه وغندله. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی او غړي په کندوز کې د وسلوالو طالبانو له لورې د یو شمیر مسافرو اختطاف او وژنه د اسلام له اساساتو او نړیوالو اصولو سره په ټکر کې بولي. د دغې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي له ولسمشر محمد اشرف خاني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې ژر دې د یرغمل شویو کسانو ازادولو ته زمینه برابره کړي. د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمیر غړي دې کار په غوسه کړي وو او خبرداری ورکړ که ترجمه پورې حکومت یرغمل شوی مسافر آزاد نه کړي نو په پراخو مظاهرو بلاس پورې کړي. د دغې جرګې لومړي منشي عبدالروف انعامي حکومت د مسافرو د امنیت په تامین کې په پاتې راتلو تورن کړ او له حکومت یې په جدي ډول وغوښتل چې د مسافرو د راخلاصون لپاره چټک اقدامات وکړي.
تېره ورځ چې کومه پېښه رامنځته سوه له حکومته زموږ غوښتنه دا ده چې دې موضوع ته جدي پام وکړي، تر جمعې پورې د طالبانو له منګولو یرغمل سوي کسان آزاد کړي.
د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د سې شنبې په سهار وسلوالو طالبانو د کندوز د علي آباد ولسوالۍ د شینتېپې په سیمه کې د کندوز کابل په لویه لاره 115 مسافر له موټره ښکته کړل چې یو شمېر یې ووژل او ځینې یې پرېښودل. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې لا هم 8 تنه مسافر د وسلوالو طالبانو په بند کې دي. د ولسی جرګې غړي فوزي کوفي خبرداري ورکړ که پاتې کسان تر دو ورځو آزاد نشي نو په کابل کې به پراخې مظاهرې وکړي او د ارګ مخې ته به د تحسن خیمې ووهي.
زه د یو فرد په حیث حکومت ته خبرداری ورکوم که چیرې حکومت تر راتلونکو دو ورځو یعنې تر جمعې پورې د طالبانو له منګلو یرغمل شوي مسافر روغ رمټ راخلاص نه کړي موږ به د ارګ شاوخوا د تحسن خیمې ووهو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندوز کې په مسافرو باندې حمله په سختو ټکو غندلی او هغه یې لارش کونه بللې. ولسمشر په یو پیغام کې ویلي چې په دې اړه سرتاسري تدابیر نیول سوي او د دې پیښې عاملینو ته به سخت سزا ورکړل سي.
زموږ په هیوادوالو باندې خاینانه حمله په سختو ټکو د غندلو وړ ده. سرتاسري تدابیر نیول سوي. زموږ اراکین هر اړخیزه فعالیتونه کوي. دا قطع طریقې ده. څوک چې قطع طریق وي په دین قانون او زموږ په عرف کې د سختې جزا واجب دی او دا جزا به دوی ته ورکړل سي. دوی تښتېدلی نه سي.
طالبانو بیا په یو اعلامیه کې د یرغمل شویو کسانو مسؤلیت اخیستی دی او ویلی دی چې یرغمل د امنیتي ارګانونو کارکوونکي دي. په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینهپال وایي چې د پاتې مسافرو د راخلاصون لپاره جدي اقدامات روان دي. ښاغلي مینهپال ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر د کورنیو چارو او ترانسپورټ وزارتونو ته دندې سپارلې چې په ټولو لارو د تلونکو مسافرو امنیت خوندي کړي. د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې حکومت باید د لویو لارو امنیت ته خاص پام وکړي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو
روزانه ولایت چې چلې د لسوالي د سزا چې د سړي سره وروره خبرې کوم چې څنګه د خپل مشکل لا غوډه چې مرکز ته رکوټ د خپل سره د جنجال کړي د جنگ سره دی چې مرکز ته رکوټ خلک راکړل دا پښتو یو یو چې نه بعد نه وه نه نو کړه چې چې نو خلک دې نه خو نه وي دا د خلک په شخړه سره وسته چې موږ او ته چانم سوي دي ډیر سخت جنگونه سره کړی دي نو د حکومت ته نه خوښ دا غوډه چې دا مرکز ته رکوټ د خلکو مخ ژر تر ژره ونه شي او بل نه کندار د امنیت کمانډان جنرال درځي چې غوښتنه ده چې دا د چاښنه خو سره کومه کې چې دا مرکز ته رکوټ د خلکو
مخونسه چې مخونسه دا خلک به ډیر تلفات یو بل سره واري نه غوښتنه دغه ده چې دغه شمیه ونه شنه دا دغه حکومت دې دا څوک نه وي دا د مرکز کریم کوټ خلک وي
زم احمد غازی لوګر ولایت دزر ولسوالی اوسیدونکو هم دغه پیغام د ازادي رادیو لاري د دفاع وزارت ته ورسوي او د دفاع وزارت څخه مې هیله او غوښتنه ده موږ لوګر ولایت دزر ولسوالی لاري باندې دي موږ دزر ولسوالی حکومت د ملي اردو سرتیری د افغانستان په څلور در سوالاتونو کې دنده ترسره کوي او بیا چې تیارو کې لاس بیا بیرته راتلای نه شي لاري باندې تیارو ته انتظار کوي تیارین بیا نه وي اوس د لارې د خلاصولو اوازه وه او ټول د منګازر ولسوالۍ د یو کال یو نیم کال په سارا وظیفه کړې ده او د ملي اردو په لیکو کې دنده ترسره کړې اوس کابل کې پراته دي او د لارې د خلاصولو اوازه وه اوس کابل کې غریبانه انحصار دي موږ ته کورو ته هم زنګونه راوي چې لاره څنګه سوه لاره څنګه سوه نو موږ ورته وایو تاسو کابل کې تاسو دغه هلته په معلومات وتل راستی لري موږ اوس دغه هلته موږ بېرته زنګونه راوي د دفاع وزارت هم هیله ده چې دغه سرتیري راغلي یو نیم کال دوه کاله په سارا وه اوس کابل کې پراته دي دغه لا خلاص کړي او موږ دغه غوښتنه د حکومت څخه
نما پیغام داد طالبانو ته او حکومت ته اشرف غنی ته او د طالبانو مشر ته چې تاسو به څوک په خلای کافر بم په خلای کې کوم مسلمان زه خو وایم چې په خپل من کې سره کېنی دوه مسلمانان یې سره په خپل من کې کېنی سر ګریوان ته کته کوي ویل من کې کړي نیمه یې خو ته روانې دي نیمه بل خو ته په پټي خمری کې نیمه کړي یې خو ته روانې دي نیمه بل خو ته په ټول افغانستان کې په ټول افغانستان کې دا حال ده
د اوریدونکو پیغامونه مو د ازادي رادیو په خبری ساعت کې واوریدل د غزنی امنیه قومندان وایي دغه ولایت پر استیناف محکمې په نننۍ حمله کې حقانی شبکه هم لاس لري نن پر دې محکمې په برید کې یو ساتونکی څلور مراجعین چې دوه تنه شز دي او احتمالا پنځه برید کوونکي وژل سوي دي په دې ډلیز حمله کې د محکمې د رئیس په ګډون ځینې کسان ټپیان سوي هم دي د غزنی امنیه قومندان جنرال امین الله امرخیل ازادي رادیو ته ویل چې پر محکمې دغه حمله د وسلوالو طالبانو د غړو لوروستیو ادامونو سره ارتباط لري د مرکی په پایل کې مور څخه پوښتنه کړې چې د نننۍ حمله په اړه د دوی ابتدایي تحقیقات کوم ځای ته رسیدلي
هغه مخالفین چې د پاکستان اجران دي او همیش د خلکو وینه تویی او مختلفو نیرنګونو کار اصلي اتحاد خودو په چالی بازی عملات کوي همداسې ویل کېږي چې دا تر یو ځای د خودو په چادري کې راغلي او په علاوه د پولیسو درشیګانې اخیستې د غزنی ولایت د استیناف په محکمه دوی حمله وکړه تهاجمي چې اول یو دلته د غزنی کې بې صدای هغه څنګه هم دوی کاروي چې خپکون ورته وایي غږ نه لري د محکمې پیرهدار شهید کړی و یو نفر پولیس همدلته انتحاري ځوان انفجار کړی و یو نفر او درې نفره له پولیسو سره همدې محکمې په دروازه کې سره نښته پیل کړه په عین زمان کې دوی یو موټر هم تونس موټر و او له مواد منفجرانه ډک و دوی هم ساحې ته راوستلی و ظرف د پنځه دقو کې به څلور وړه حتی یو نفر چې انتحار کړی د هغه بېخي مړی نه مالګې امکان لري پنځه نفره یي دوی په ظرف د پنځو دقو کې دوی له منځه لاړل او هغه موټر بم هم موږ خنفا کړی مخالفین دي طالبان دي او د افغاني شبکه ده هغه ابتدایي معلومات چې موږ ته راغلي دي او په دې حمله کې چون محکمه دلته خو مراجعین ډېری څلور نفره مراجعین چې دوه زنانه دي دوه نارینه هغه هم شهیدان سوي وو او یو کارمند چې خانه سامان یا اجیر د محکمه هغه هم شهید شوی وو او خپل رئیس د محکمې او نور ټول مامورین موږ تخلیه کړل رئیس د محکمې هم وختي چې هلته دوی به میلیسیا چي او دی ځي له خپل دفتره بل دفتر ته صرف لاس یې څولېدلی وو لاس یې بیل دی نه چې یعنې مرمۍ یا چپې نه ولګېدلې کاسره کړی وو ولېدلی وو هغه لاس یې په چې ولېدلی وو د ده په سبب باندې زبلسای و نور دوی په پنځه دقو کښې هم مقاومت نه کړ ټوله بیرن تللي دي دښمن
حمله د وسلوالو طالبانو د غړو له وروستیو اعدامونو سره ارتباط لري ستاسو نظر څه دی
بلې هو تاسو ته بهتره معلومه یو هلته چې اعدام شو یو تعداد له غزني نه وه او دوی ګواښ کړی وو په وخت کښې هم چې موږ په محاکمه باندې حمله کړو که تاسو ته معلومات یو څو ورځې مخکې په باغ داود کښې د پغمان یا د میدان وردګو په لارو کښې هم یو موټر د میدان وردګو د محکمې کارکوونکو باندې انتحاري حمله شوې وه دوی د دوی دغه اهداف دي چې دوی مخکې نه مخکې اعلان کړی وو اما په غزني کښې د دوی حمله شنډه شوه دوی ته درانه تلفات اوښتي دي
د غزنی امنیه قومندان جنرال امین الله امرخیل و ورزو هلمند ته په هلمند کې هم د امنیتی ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. ویل کیږي تیر شپه د نادلی په چنجیر او د لشکرګا په بابجی سیمو کې سخت نشته سیوی چې پولیسو ته مرګ جوړ هم اوښته ده. الیاس دایي راپور لري.
بعد او دوړې ګرم هوا د لشکرګا سره پرېږدو سیمو کې د ډزو د ژغونو پرته بل څه نسته. نن د لشکرګا او مرکزي ولسوالیو پر امنیتي کمربندونو د وسلوالو د بریدونو څلورمه ورځ ده. حکومت تېره ورځ د اضافي او تازدمو سرتیرو د رسېدو خبر ورکړ، خو د ولسوالیو اوسېدونکي وایي د جګړې په حالت کې کوم معلوم تغییر نه دی راغلی. تېره شپه د ګریش په مالګیر او د ادم خان د نادالی په چانجیر او ناکل آباد او د لشکرګا په څلورمه اوزه باباجي کې سختې نښتې سوي دي. د والي ویاند عمر ځواک د جګړو دوام تاییدوي. تازدی را ټول تیر شپه هم نشته سوید، خو د نور شپه په نسبت خنړی او شدید نه وي.
تیر ورځ او نن ورځ دوی حملات تر ډیره بیل ده پورې د دوی د حملات مخنیول شوې ده، چې په هغه ځای کې نرسراج د سیمې د پاره او ترڅنګ د ګریش پرسوالی د نور سیمو د پاره هغه قوتونه چې هغه د خپل امدو ځای قوتونو لڅخه جمع شو او هغه ځای تر رسیدلی دی، اوس وضعیت قابو کړی دی. او د شاول سیمې چې ندلی ورسوالی مربوط تر دې د پاره هم فعلاً هغه قوتونه چې د غوځي قوتونه هغه رسیدلی دي کدي اردو دي او نور اورګانو په ستړاو لري.
که څه هم تیر ورځ د هلمند والی حیات الله حیات په خبري ناسته کې د لشکرګا او نور سیمو د سکوت خبره رات کړه، خلکو ته ډاډ ورکړ چې نور وسلوال نشي کولای سیمې لاندې کړي. خو ویل کیږي د نادالی په شنه کلي کې وسلوال توانېدلی دي چې د تیرې شپې په بریدونو کې ځینې نورې سیمې هم لاندې کړي. د نادالی اوسېدونکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل تر اوسه تازدمې او اضافي سرتیرې نه دي رسېدلي او د امنیتي ځواکونو پر یو شمېر پوستو لا هم جنګ روان دی. د جنگ د لومړیو کرښو څخه راغلي کورنۍ چې ډلې ډلې د مرستندوی ادارو مخ ته انتظار کوي د حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي. د نادلی د چانجیر او شیرانو د کلي اوسېدونکي چې د تیرو څو ورځو نامنوی له امله لشکرګا ته راکډه سوي دي وایي هر خوا مرمۍ وري کشتونه پاتې سوي دي او په یو جوړه کالوي کې خپل اولادونه تر امن سیمو پورې رسولي دي.
محمود الله شپه ورځ جنگونه شروع دي. بله خو اوانونه راغورځي څوک خپل د چا غنم ولاړ دي. برای ما ماښام وضعیت هم خراب بیخي جنگ سره شروع
پس مژو کسو مې پاتو کسو مې دوه تلتا کرای ستلی دي. نور ګرانه ته پراته دي کې وړي کې پرې جنگونه بس روان دي. دا نه څل ملک نه نه پندوغ نه نه دوسو بس روان
صدیق الله ی خاص مرمۍ باران وره خلک ډیر په تکلیف کې مشغله نن سره رمده چې خادم کشنان راځي دي درمندان موس ول غنم موس ول چې دا یو سیکنډ ته نو گزاره کوي نه د گزارې بس مرست مجبور یو بل تر اغلی د بل سره هم سایګان په تکلیف کوټو چې په سبا کوو.
د هلمند تازه پیلسوی جګړه اونۍ پر کیږي. چرواکي نه وایي د جنگونو لامل د اوښ طرفاتو د کې کشمیر نه لري، بلکې دغه کورنۍ تعداد هم تر اوسه معلوم نه دی چې د نامنوی لامل کورونه پریشي دي. کڅو حکومت د لاسه د وټولو سیمو د برتن ولود د پاره دغه تازه د مسرتیرو پوسته د پیلسو عملیاتو خبر ورکوي چې د هلمند د جګړې د مهار د پاره څنګهونه تسول سوي دي. خو ویل کیږي د چهارشنبه تر غرمې وروسته په نادلی کې وزلبیا جنگونو زور اخیستې دي او وسلوال توانېدلی دي چې د نادلی ناکلابات کلی دا څګزوپل او ځین نور سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. دولتي مسولین په یاد سمو کې جګړې مني خو د وسلوال د پرمختګ خبره نه مني. محمد الیاس دای د ازادي راډیو هلمند.
په هلمند کې د جګړې اور ولې نسړیږي؟
تنافس خلک د دې جګړو مخه څرنګه ونیسي؟
ول ما باید رښتیا خبره وکړي، زه وینم رښتیا نه وای.
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ په هر حالت کې په هر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسوي.
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه لازمي راډو څخه.
افغان ولسمشر وایي حکومت یې پر خپل وخت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغان حکومت د کابینې نننۍ غونډه چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ جوړه شوې وه تر ډیره په انتخاباتي مسایلو متمرکزه وه. ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې ته وویل حکومت هر اړخیز هڅه پیل کړي څو د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات په خپل وخت تر سره کړي.
اراده حکومت وحدت ملی پر برگزاری انتخابات
د یوهید انتخابات تر سره کولو ته د ملی وحدت حکومت اراده په مطلق ډول پیوړی او هر اړخیز ده. انتخابات ته امنیتی تدابیر په یو کمیټه کې د کورونا چارې د وزیر په مشرۍ نیول کیږي. مالی چارې په یو بل کمیټه کې چې د مالی وزیر مشرۍ کوي سمبالیږي او قانوني چارې استاد سرور دانش د عدلی وزارت په همکاري مختبیایي. ولسمشر هیله خودلی چې ولسی جرګه باید ډیر ژر د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د دویم تقنینی فرمان تصویب کړي، ځکه چې انتخابات د ولس غوښتنه ده. د انتخاباتو په اړه بحثونه وروسته له هغې راپورته شول چې د انتخاباتو د څار بنسټونو په دې وروستیو کې پر حکومت پرله پسې انتقادونه وکړل چې انتخاباتو او انتخاباتي اصلاحاتو ته اراده نه لري. دوه ورځې وړاندې ولسمشر د ملي امنیت شورا ته لارښوونه کړې وه چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته امنیتي پلان نهایي کړي. دغو انتخاباتو ته د 1995 کال د تل 24 نیټه ټاکل شوې، خو د انتخاباتو څارونکو بنسټونه وایي امکان نه لري چې انتخابات دې په خپل وخت ترسره شي. دوی دلیل کم وخت او د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه ټکنی فعالیتونه یادوي. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر لومړنی فرمان تیر کال د ولسی جرګې لخوا رد شو. دا مهال په همدې اړه د ولسمشر دویم فرمان هم په ولسی جرګه کې دی، خو معلومه نه ده چې تصویب بشي او کنه. د دفاعی د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د انتخاباتو له تخنیکی او مالی چمتووالي مخکې د انتخاباتي سیستم اصلاح ته کار وکړي او په انتخاباتو د خلکو له لاسه وتلی باور بیرته ترلاسه کړي.
د دغه انتخاباتو لپاره د تلې میاشتې 24 نیټه ټاکل سوې، خو د انتخاباتو د څار ځینې ډلې وایي چې تر اوسه ورته نه لازمه تخنیکي تیاری نیول سوې او نه هم لازم اصلاحات عملي سوي. یو له دغو بنسټونو د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ دی. نوریاس نوري یې له مشر سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د ولسمشر دغه خبره چې حکومت به یې راتلونکي انتخابات پر خپل وخت ترسره کړي څومره پر ځای بولي. جانداد سپینغر یې په ځواب کې وایي
په هیڅ وجه تر اوسه پورې هغه ژمنې چې ملي وحدت حکومت کړي دي نه دي ترسره شوي، ځکه هغه نښې نښانې چې مهمې دي ښکاره شي او دا په ډاګه کړي چې دوی د انتخاباتو تدویر ته په سږ کال کې ژمن دي، هغه نښې نه ښکاري. د بېلګې په توګه مونږ نوي کمیسیونونو کې اصلاحات تر اوسه نه لرو. هغه فرمان چې د اصلاحاتو په رابطه و په ولسي جرګه کې اوس هم برخلیک یې معلوم نه دی. همداسې باید د انتخاباتو نیټه او تایملاین اعلان شي، دا مشخص تر اوسه نه ده. او دغه تایملاین لاندې امنیتي ارزیابیانې باید محلاتو په کچه د قریاجاتو ولسوالۍ په کچه باندې صورت ونیسي. په دې رابطه هیڅ نوه پرمختګ نه ښکاري، نو موږ هیڅ نشو ویلی چې تر اوسه پورې حکومت خپلې ژمنې سرته رسولي.
سپینغر صاحب، کله چې تاسو او نور د انتخاباتو د څار بنسټونه د انتخاباتو ترسره کېدو عملي شرایط نه ویني، پرته له دې چې د دغه حکومت مشرانو د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره ژمنې کړي تر اوسه څرک نه لګیږي، نو ولې افغان ولسمشر دا خبره کوي؟ دای دغه اوسنیو شرایطو ته پام نه کوي؟ دای اکثرا وایي چې زه له خلکو سره مشورې کوم، له کارپوهانو سره مشورې کوم او بیا موږ اقدامات کوو.
د وروستي امنیت شورا کومه فیصله او پریکړه چې ولا دا خو تر ډیره هده د دې معنا ورکوي چې دوی ځینې ارزونی وکړي او د انتخاباتو شونواله او امکانات په سکال کې د نظر نه کیر کی، خو تر څنګه دوی کوشش کوي چې دې ته داسې تبلیغاتي جنبه ورکړي چې خلکو ته وښایي چې دوی د انتخاباتو په رابطه باندې ژمن دي، تلاش کوي او ځینې اقدامات سرته رسوي. خو زه فکر کوم خلک په هیڅ وجه په دې نشي قانع کېدی. خلک غواړي چې ډېر واضح تغییرات هم په قوانینو کې وګوري، د انتخاباتو په کمیسیونو کې وګوري او عملا تیاریانې د انتخاباتو د تدویر لپاره شروع شي. که دا کار ونه شي په دغه خبرو او په دغه اعلامیو باندې فکر کوم خلک نه ډاډمن کېدی شي.
سپینغر صاحب، دغه اوسنی حکومت د ملي یووالي حکومت خو هم د 2014 کال د جنجالي انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته شو او د انتخاباتو موضوع د دغه حکومت له رامنځته کېدو سره ډیره حاده وه، ډیره ګرمه وه. دواړو مشرانو په دې برخه کې ډیرې ژمنې وکړې چې موږ په دغه اوسني کمیسیونونو سره بل نور انتخابات نشو ترسره کولی، باید پراخ اصلاحات رامنځته شي. اوس له خپلې خبرې پشا کېږي.
زه فکر کوم په حکومت کې یو واحد نظر وجود نه لري، مخصوصا د اصلاحاتو په رابطه. د بېلګې په توګه وګورو په کمیسیونونو کې د تغییر په رابطه باندې دا اوس تقریبا درې نظر وجود لري. یو نظر دا دی چې یو تعداد د کمشنرانو په خپل خواخه کمیسیونونه پریږدي او د دې په ځای نور کمشنران راشي او د هغه نه وروسته دغه کمیسیونونه د راتلونکو انتخاباتو چارې مخکې بوزي. یو نظر بیا یو طرف په دې تاکید کوي چې نه، ټول کمشنران باید لاړ شي او کاملا پروسه نوي شي تر څو اعتبار رامنځته شي. او دریم نظر بیا پکې منځنی نظر دی، کوشش کوي چې صرف په تعدادو د کمشنرانو د دوه خواوو ترمنځ یو نوی توافق صورت ونیسي او دغه جنجال ته پای ورکول شي. خو بدبختانه اوس دغه مسله چې څومره تاخیر ته غورځېږي دا شک رامنځته کوي چې شاید کمیسیونو کې لازم تغییرات رانشي. په اصلاحات هغه لازم اصلاحات دي چې هغه اصلاحات سرته ونه رسېږي او بیا موږ په نیمګړې لاره راتلونکو انتخاباتو ته مخکې لاړ شو.
سپین غر صاحب، څه فکر کوي چې دغه اوسنیو ټولو شرایطو ته په پام سره د تلی د میاشتې څلېرشتمه به افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو شاهد وي؟
چیرې داسې انتخابات چې هم خلکو ته د منلو وړ وي، هم پکې یو سلسله اصلاحات راشي، دا بات ناممکنه وي. خو که موږ غواړو چې ډېر سمبولیک انتخابات او هغه هم ځان ته تنها د ولسي جرګې انتخابات ولرو په د موجودو کمیسیونونو د لارې نه، دا بیا ممکنه ده. خو دا انتخابات بیا نو څومره به خلکو ته د منلو وړ وي، نړیوالې ټولنې ته، او پایلې او نتایج به څه وي، دا بیا بل سوال دی.
د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ مشر جانداد سپین غر و په داسل کې چې افغان ولسمشر وایي حکومت یې پر خپل وخت د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. د دغه حکومت د مشرانو د هغو ژمنو د عملي کېدو څرک نه لګیږي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یې کړي دي. د دغو انتخاباتو لپاره د تلې میاشتې 24 نیټه ټاکل سوې، خو د انتخاباتو د څار ځینې ډلې وایي چې تر اوسه ورته نه لازمه تخنیکي تیاري نیول سوې او نه هم لازم اصلاحات عملي سوي دي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته اوریدل سي. تاسو ازادي رادیو ته واجیست چې خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي او هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په میرمنو کې د ولادي فیستیلا پیښې د پخوا په پرتله کمې سوي دي. دا خبره د ملالۍ زیږنتون د روغتون سرپرست حفیظې عمرخیل د چهارشنبې په ورځ د ولادي فیستیلا د ختمولو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په غونډه کې وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق استازو ویل چې د دې ستونزې په درملنه کې به له افغان حکومت سره مرستې جاري وساتي. تفصیل په دې راپور کې.
عامه پوهاوی روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسی، د زیږونونو ترمنځ واټن مراعتول، پر وخت ودونه او داسې نور هغه لاملونه دي چې په هیواد کې د ولادي فیستولا ستونزه کمه کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ولادي فیستولا د ختمولو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل چې په افغان میرمنو کې دا ناروغي د تیرو کلونو په نسبت کمه شوې ده. د کابل ښار د ملالۍ زیږنتون د ریاست سرپرست حفیظې عمرخیل وویل په تیرو کلونو کې د دې ناروغۍ 80% عملیات بریالي وو، خو اوسمهال دا عملیات 90% بریالي ترسره کیږي.
خوشبختانه کلینیک های سی در هر حوزه، در هر ولسوالی،
لنیک مرغه پر حوزه او هر ولسوالی که روغتیایی کلینیکونه زیاد شوی او دی آما پوهاوی پروگرامونه هم پرخ شوی دی. دی دیل عمله پا میرمنو که دی ولادی فیستولاستونزه کم شویده.
فیستولا هغه جراحي ستونزه ده چې د غیر طبیعي زیږون وروسته مېرمنو ته پیدا کیږي او مېرمن پر لپسې وینه او اوبه ضایع کوي. دا پیښې کله کله دومره شدید وي چې لامل یې نه به زیږیدونکی ماشوم مري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کابل ښار په ملالۍ زیږنتون کې د فیستولا په ستونزو اخته مېرمنې په وړیا توګه معالجه کیږي. په دې روغتون کې هر کال د ولادي فیستولا په ستونزو د 150 اخته مېرمنو درملنه کیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ د کیور روغتون هم دې ډول مېرمنو ته خدمات رسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د وګړو صندوق استازي وایي چې دا صندوق چمتو دی د فیستولا په ولادي ستونزو له اخته مېرمنو سره لازمې مرستې وکړي. بلید اوریانا په دې اړه وویل.
د یو ان اف پی ای دفتر د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره په دې برخه کې تل همکاري کړې ده. دوی هر کال د ملالۍ زیږنتون د فیستولا د درملنې په مرکز کې د 150 میرمنو درملنه کوي.
د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق استازي وایي چې په روان کال کې به د فیستولا د درملنې یو مرکز په هرات او په راتلونکي کال کې به ورته مرکزونه په ننګرهار، بلخ او کندهار ولایتونو کې هم پرانیسي. د ملالۍ زیږنتون ډاکټران وایي چې که د فیستولا د ناروغۍ جدي درملنه ونه شي، کېدای شي یوه مېرمن په روحي او جسمي ناروغۍ واخته کړي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پس کا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات
را دی پاکستان تا فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کام کوي یی نه کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
ل آزادی رادیو.
د ازادي رادیو د دې خبري سات ځینې مهم راپورونه په دې ډول و. افغان حکومت پاکستان تورنوي چې له نړیوالو فشارونو د ځان خلاصولو لپاره افغانانو ته جنجالونه جوړوي. دا مهم واورید چې د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د پوځي عملیاتو په پایله کې اته تنه یرغمل شوي مسافر خوشي شوي او د لسو نورو د ژغورنې هڅې روانې دي. نن د ماشوم نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغان حکومت وایي 3 میلیونه افغان ماشومان په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. په هلمند کې روانو جګړو ګڼ کسان کډې کولو ته مجبوره کړي دي. د غزنی امنیه قومندان وایي چې پر دې په دې ولایت کې پر استیناف محکمې په نننۍ حمله کې حقانی شبکه هم لاس لري. ولسمشر وایي د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات لژمنې سره سم پر خپل وخت ترسره کیږي.